دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. السلام علیکم قدر مند اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه بیا هم پیل شوې. زه کالیا رانا نورستانه یم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
د تخار د چاب ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته د راروان طوفان له امله پولنډ ته خپل پلان شوی سفر ځنډولی، او د هانګ کانګ دیموکراسي پلوی فعال جاشوا وانګ نن له څو ساعته بند یا قید وروسته په ضمانت آزاد شو.
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نن څلور نوماندانو غونډې وکړې.
ادامه جنگ به خاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواستار نیستیم.
او هم داشتند امریکا د دیموکرات گوند نوماندان و ولسمشری د انتخابات و دریم پړاو مناظره تا چمتووالی نیسی.
موږ باید هیواد یو ځل بیا سره یو کړو. دا کافي نه ده چې یوازې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو، کوم چې په دې لار کې تر ټولو لوی خنډ دی، خو موږ باید هیواد متحد کړو. موږ باید خلک بیا سره راټول کړو.
که په خبرونه کې تر اخره پورې راسره پاتې شئ، دا او یو شمېر نور راپورونه به درته خبرو کړو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیا سردار او سمیع الله جلالزی وړاندې کوي.
د تخار د چاب ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د تخار سیمې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر درې ولسوالیو ډله ییز بریدونه کړي دي. چارواکي وایي چې طالبانو لومړی تېره شپه د دغه ولایت پر بهارک او درقد ولسوالیو او تر هغه وروسته یې نن جمعه سهار د چاب ولسوالۍ پر مرکز بریدونه کړي دي. د تخار د والي ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې په دغه نښته کې دولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په درقد ولسوالۍ کې د برید پر مهال دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دولس مخالفین وژل شوي. د افغان ځواکونو تلفات معلوم نه دي. په دغه پیښه کې د ملي اردو ځواکونه سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د بهارک ولسوالۍ په حمله کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. حمله یې پر شا تنبول شوې ده. د چاب ولسوالۍ برید هم په شا تنبول شوی دی. مرګ ژوبله تر اوسه معلومه نه ده. په همدې مهال امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو نن سهار وسلوال طالبان بیرته د چاب ولسوالۍ له مرکز څخه په شا تنبول دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر امریکا غږ ته وویل د تخار له مرکز څخه تازه دمي ځواکونه د چاب ولسوالۍ مرکز ته رسیدلي دي. طالبان بیا ویلي چې وسلوالو یې د چاب ولسوالۍ مرکز نیولی او تر څلوېښتو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د چاب ولسوالۍ له مرکز څخه یې طالبان د دغه ولسوالۍ کلیو ته په شا تنبولي، او وایي چې د طالبانو د سرې قطعې د قمندان په ګډون 28 طالبان یې وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې د طالبانو د ځپلو لپاره سیمې ته د کمانډو ځواکونه رسېدلي او تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
ترکیه روان کال 1300 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان کال 2019 له جنوري میاشتې څخه بیا تر دا مهاله له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه 10,340 افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه سازمان نن جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 8 میاشتو کې 1,250 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته په خپله خوښه ستانه سوي او یا هم استل سوي دي. په دغه بیان کې ویل سوي دي چې د یادو کسانو له جملې څخه 402 افغان پناه غوښتونکي په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته ستانه سوي او 668 تنه نور له دغه سازمان سره له همغږۍ پرته استل سوي دي. همدارنګه په تیرو 8 میاشتو کې له ترکیې څخه هم 1,202 افغان غوښتونکي پناه غوښتونکي افغانستان ته په خپله خوښه ستانه سوي او یا هم په زور استل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت مخکې ویلي چې له ترکیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتي وه چې د کوم مشخص دلیل پرته افغان پناه غوښتونکي ونه باسي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې لا هم زرګونه افغان پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته د تلو په نیت په ترکیه کې میشته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. په دې موادو کې د رای ورکولو پاڼې، د رایو د نتایجو فورمونه، د ګوتو رنګ، د بایومتریک دستګاوي او نور اړوند مواد شامل دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي موادو بسته‌بندي بشپړه شوې او لومړی به نن فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته واستول شي. ښاغلی سادات وویل دا انتخاباتي مواد د حواله لارې ولایتونو ته قالیږي او په دویمه مرحله کې ولسوالیو او د رای ورکونې مرکزونو ته استول کیږي. دا کمیسیون وایي ښایي دروشتو ولایتونو ته انتخاباتي مواد د ځمکې او نورو ته د هوا له لارې انتقال شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د مهالویش له مخې له مرکز څخه ولایتونو ته د انتخاباتي موادو انتقال 14 ورځې وخت نیسي او ټاکل شوی ده دا بهیر د سنبلې میاشتې په 22مه نیټه پای ته ورسیږي. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان میاشتې په 6مه یعنی تر یوې میاشتې څخه په کمه موده کې وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پولینډ کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون نه کوي. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د فلوریدا سواحلو ته د ډوریان په نامه طوفان رارسېدو ته د چمتووالي په هدف کړې ده. نور حال د زمین مومن څخه په دې رپورټ کې واوري.
خاغلی ترامپ ویلی ورسا ته بخپل مرستال مایک پینس ویلیږي څو د وکړه شي چې د ډوریان توپان ته چې لکارابین څخه د فلوریدا په طرف را روان دي تمرکز وکړي. خاغلی ترامپ ویلی د دې لپاره چې اطمینان ترلاسه شي د فدرال حکومت د ټولو منابعو پام د توپان را رسېدو ته دي واړو. ما پریکړه وکړه چې د روانې اونۍ په پای کې خپل مرستیال مایک پینس پولنډ ته ولیږم. دا ماته ډیره مهمه ده چې دلته پاتې شم. داسې ښکاري چې دا طوفان به ډیر زورور وي. دې طوفان چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ورجن ټاپوګان زیانمن کړل اوس داسې اټکل شوی چې په 4مه درجه طوفان به بدلیږي او د دوشنبې په شپه به د فلوریدا شرقي سواحلو ته رارسیږي. خاغلی ټرمپ زیاته کړه د پولینډ له جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړي او ویلي دي چې د دې طوفان په سیمه کې د میشتو خلکو امنیت او خوندیتوب ورته ډیر مهم دی. خاغلی ټرمپ زیاته کړې چې پولینډ ته به خپل سفر په نږدې راتلونکي کې بیا تنظیم کړي. په دې سفر کې به د واشنګټن او وارسا د پراخو نظامي همکاریو ښکارندوی شوی وی. زامن مومند، امریکا غږ، واشنګټن.
د کشمیر د کشالې پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالو په ادامې دا ځل عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د فاشست خطاب وکړ. ښاغلی خان چې په اسلام آباد کې یوې مظاهرې ته خبرې کولې د هند صدر اعظم نریندرا مودی یې اډولف هټلر سره پرتله کړه. وویل چې په کشمیر کې د مسلمانانو په نسل وژنه خپه دی. هغه وویل چې د هند دولت د کشمیر د ځانګړو صلاحیتونو د لغوه کولو را په دې خوا تر نن پورې کشمیریانو باندې ګڼ شمیر محدودیتونه لګولي دي چې له کبله یې په تیرو څلورو اونیو کې د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نن جمعه د پاکستان په ټولو ښارونو او کلو کې د کشمیر د مسلې پر سر مظاهرې وشوي. په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ مظاهرو ته د خبرو پر مهال عمران خان اخطار ورکړ چې هند غواړي د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر باندې حمله وکړي او دا یې زیاته کړه چې د هند هر برید به د پاکستان له سخت ځواب سره مخ شي. عمران خان دا هم وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه به یوازې سیمې پورې محدوده نه وي بلکې په ټوله نړۍ به اغېز وکړي. هند او پاکستان تر دا مهاله دوه وارې د کشمیر پر سر جګړه کړې ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هغه ادا رد کړه چې ګواکې په جبل طارق کې د ایران د تیلو نیول سوی لیږدونکې بیړۍ د ترکیه په طرف روانه ده. هغه وویل دې بیړۍ د ترکیه پر ځای د لبنان خواته حرکت کړی دی. دا بیړۍ د جولای د میاشتې په لومړیو کې نړیوالو بندیزونو ته په نه پام سوریې ته د تیلو د لیږلو په تور نیول سوې وه، خو د امریکا د فشارونو سره سره د روانې میاشت په پیل کې آزاده سوه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ناروې ته د سفر په مهال چې هیواد یې اوس مهال له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي او ایران د دوشنبې په ورځ وویل چې د بیړۍ تیل پر یوه خریدار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی خرڅوي دي. اوس داسې ویل کیږي چې د ایران د تیلو د اخیستونکي ممکن د امریکا له مالي بندیزونو سره مخ سي.
د وینزویلا لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی الیوټ ابراز ابرامز وایي چې امریکا په وینزویلا کې تغییر ته چمتو ده او د آزادو ټاکنو او دیموکراسۍ په طرف د تللو لپاره له واک څخه د نیکولاس مادورو لری کېدل مهم هدف بلل کېږي. ابرامز ټینګار وکړ چې له واک څخه د مادورو لری کېدل د سزا ورکولو او غچ اخیستلو په هدف نه کېږي. هغه زیاته کړه تر اوسه داسې نښې نه لیدل کېږي چې مادورو حاضر شي له واک څخه په خپله خوښه د ګوښه کېدو په موخه د جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. مادورو په 2013 کال کې بیا وټاکل شو، خو ګڼ شمېر غربي هېوادو دونه د هغه ټاکل کېدل غیر قانوني ګڼي. د امریکا په شمول د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو مخالف مشر خوان ګوایډو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه منلې دی.
او یو ایرانی راکټ چې فضا ته یو مخابراتي سټلایټ لیږدوه د پنځشنبه په ورځ د توغول کېدو پر مهال چاودېدلې دي. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه د امریکا د سپوږمکیو په تصویرو کې ښکاري چې د راکټ د توغېدو له ځای څخه لوګي راپورته کیږي. یو چارواکی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې پیښه د تخنیکی مشکل له امله سوي، خو نور جزئیات یې ورنکړه. دا پاروان کال کې فضا ته د سټلایټ د توغولو لپاره د ایران دریمه ناکامه هڅه وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنه خبرونه اوري، او دا هم د خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د جمهوریت ریاست د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیز سیالیو د پیل راهیسې نن په کابل کې څلور نوماندانو په یوه ورځ د خپلو ټاکنیزو سیالیو لپاره غونډې جوړې کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک لړۍ نن د جمعې په ورځ پیل کړه. پامکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ده.
په افغانستان کې شاوخوا یو میاشت وړاندې د جمهوري ریاست د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو د پیل راهیسي نن د جمعې په ورځ په لومړي ځل د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولاړو 15 نوماندانو په یوه ورځ کابل کې ټاکنیزې غونډې جوړې کړې دي. عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل، سید نور الله جلیلی، احمد ولی مسعود او شهاب حکیمی دغو غونډو ته ویناوي کړي. 15 نوماندانو په خپلو ویناوو کې تر ډیره پر ټاکنو او سولې پر مسلو خبرې وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو یوې غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه وویل چې د دې ټاکنیز ټیم ته سوله لومړیتوب لري.
ما ادامه جنگ به خاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواستار
زمونږ د ریس څرګندې مونږ د خپل څوکۍ لپاره د جګړې دوام د دغه هیواد د بچانو د وینې د تویدو په دوام غوښتون کې نه یو.
د جمهور ریاست بل نومان رحمت الله نبیل هم د خپل پلویانو یو غونډې ته ویل چې که د ټاکنو ځنډ وکړي سولې په خاطر وي نو یې ملاتړ کوي، خو هغه ویل چې کومه سوله چې د پاکستان له لارې راځي هغه د افغانستان په زیان ګڼي.
اما اگر انتخابات
خو که دا ټاکنې د دې لپاره ځنډیږي چې یوازې د پردي شاته یوه معامله وشي او یوازې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د زمینی برابرولو لپاره وشي، په هغه صورت کې زه په دغسې سوله کې خطر وینم.
خطر میبینیم.
د جمهور ریاست بل نومان سید نورالله جلیلی هم د کابل په لویدیځ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته ویل چې دی چمتو دی چې سولې دپاره قرباني ورکړي، خو ښاغلي جلیلی وویل چې د بندو دروازو شاته سوله به په پټو سترګو ونه مني. د جمهور ریاست یو بل نومان احمد ولی مسعود هم د ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې ویل چې د سولې مسله لا هم ورته ګونګه ده. هغه ویل د ټاکنو بهیر له نږدې ساري او که په دې پوه شي چې د شفافو ټاکنو ترسره کېدو امکان نشته نو بیا به ټاکنې تحریم کړي.
اگر انتخابات نه بود
که ټاکنې نه وي یو ځای تحریمو او هیڅ صندوق به د یوې څنډې او بلې څنډې پرې نږدو چې راشي او زموږ په سرنوشت قمار ووهي.
همداشان د جمهور ریاست یو بل نومان شهاب حکیمی نن د کابل په شمال کې د قرباغ ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو پر ځای د سولې د بهیر څخه ملاتړ څرګند کړ. په تېره یوه میاشت کې چې د جمهور ریاست د نومندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوي، تر اوسه د 12 ولاړو نومندانو څخه یوازې د ګوتو په شمېر نومندان په دې بریالي شوي چې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو دپاره په کابل او سو ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې غونډې جوړې کړي. د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون د مهال ویش له مخې د جمهور ریاست نومندانو ټاکنیزې سیالۍ به د تلې په څلورمه ورځ پای ته ورسي. د جمهور ریاست ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي نن د جمعې په ورځ د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل کړی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالعلوم رئیس حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل چې د مهال ویش پر اساس نن درې ولایتونو ته ټاکنیز مواد چې د رایو پاڼې هم پکې شامل دي استولي دي.
لکه څنګه چې تاسو شاهد یاستئ زمونږ انتقالات د شپږم د میزان دپاره نن د پلان مطابق مون رسمن فرا، بادغیس او هرات ته شروع کړی دي او موږ دغه انتقالات به تر 6 دسمبر پورې ټول ولایتونو ته تکمیلېږي. په 22 دسمبر به د افغانستان د ټولو ولایتو د مراکزو نو ولسوالیو ته او بل اخر به دا مراکزو ته رسیږي او تر 15 د میزان پورې به دغه پروسه ټوله تکمیلېږي.
خغلی ننګویل چې د حساسو موادو د لیک بهیر به د دسمبر تر 22 ورځې پورې بشپړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د خوست امنیتي منصبینو ویلي چې د ټاکنو لپاره د امنیت د تامین په خاطر خپل تدابیر زیات کړي او په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات هم کړي دي. دوی په بریالیتوب سره د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی. په همدې اړه په موکړي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور ده.
په داسې حال کې چې جمهوری ریاست ټاکنو ته شاوخوا میاشت پاتې ده، د خوست امنیتي منصوبین وایي چې په ډاډمنه فضا کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر سختوي. د دې ولایت د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد اشرف صفی له نورو ولایتي چارواکو سره یو ځای یوه خبري کانفرنس ته وویل چې له نورو امنیتي ادارو سره ټاکنو ته د امنیت نیولو په چمتووالي بوخت دي.
پلان زموږ آماده دی. موږ د خوست ولس ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې خپل انتخابات به په وخت او زمان باندې اجرا کیږي او د امنیت د تامین په خاطر به دفاعي او امنیتي ارګانونه چې امنیت ملي دی، پولیس ملي دی او اردو ملي ده، هغوی به خپل وظایف اجرا کوي په ښه توګه سره او انتخابات به له خیر سره په ډیر ښه توګه سره سرته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په خوست کې د رایه چونې 2 مرکزونه پلان شوي او له دې جملې څخه یو شمېر هغه یې له لوړ او ځینې نورې له منځني امنیتي تهدید سره مخ بلل شوي. د دې ولایت اوسیدونکي هم له حکومت نه غوښتنه لري چې په لرې پرتو سیمو کې د رایه چونې په بهیر کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو امنیت خوندي او ښه زمینه ورته مساعده کړي. په همدې حال کې په دغه ولایت کې د ملي اردو د لومړی شایسته پلې لوا قومندان ډګروال محمد زمان خبریالانو ته وویل چې د ګواښونو د له منځه وړلو په خاطر یې په یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات کړي هم دي.
لکه څنګه چې نور امنیت نه ولې همداسې مجموع کې ټول امنیتي ارګانونه اشتراک وکړي، حتی ما د کسې اشپزان هم دا وظیفه لري چې راشي. دا چې خلک بعض ذهنو کې وایي چې ګرځي، هغه یو متل دی وایي چې یتیم په ژړا پوخ دی. موږ امنیتي ارګانونه دا وظیفه ده چې د سر په قیمت به یې موږ بهیا کوو.
امنیتي مسؤولین داسې مهال د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د امنیت خوندي کولو لپاره د خاصو تدابیرو د نیولو خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو له دغو ټاکنو سره د مخالفت په څرګندولو د بریدونو ګواښ کړی دی. ټاکل شوی د جمهوري ریاست ټاکنې چې 18 کسه ورته کاندید دي د میزان میاشتې په 6 نیټه وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د جمعې په ورځې ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد لړۍ پیل کړه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس هم د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو کې د خلکو د اندېښنو په هکړه راپور لرو. په شمال ختیځو ولایتونو کې په داسې حال کې خلک له ناامنۍ څخه شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د ستاسو ترمنځ د سولې خبرې پریکړې ته نږدې شوې دي. پام وکړئ په دې هکړه د کندوز څخه د ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
په شمال ختیځو ولایتونو کې خلک په 1300 میاشتو کې د ناامنۍ او د پراخېدو شکایت کوي. دوی وایي چې په قندوز کې د موسساتو او دولتي مامورینو د ژوند تیرول سخت شوی دي، خو له بل پلوه د تخار په ینګی قلا، بارک او چیاب ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي. د تخار په 3 ولسوالیو باندې نن جمعه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې امنیتي سرتیرو ته یې تلفات اړولي دي. د تخار د ولایتي شورا رئیس وفی الله رحمانی وایي چې وسلوالو طالبانو په چایاب کې افغان سرتیرو ته تلفات اړولي. په چایاب ولسوالۍ کې د ملي اردو 11 تنه سرتیری وژل شوي او 8 تنه نورې ټپین شوي دي، او په بارک ولسوالۍ کې هم 15 تنه پولیس او 2 تنه محلي پولیس د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. د ولایتي شورا غړي وای چې طالبان د یو څه وخت لپاره د چایاب ولسوالۍ بازار ته داخل شوی وو، خو د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته په شا شوی دي. افغان ځواکونو په تخار کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د 28 تنو د تلفاتو د وراړولو ادعا کړې. د تخار اوسیدونکي وایي چې چایاب ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې د دوو غیر قانوني وسلوالو قومندانانو ترمنځ هم جګړې شوې وې چې طالبانو له دغې موقع استفاده وکړه او پر ولسوالۍ یې برید وکړ. د چایاب یو تن اوسیدونکی ضیاءالدین وایي چې وسلوالو طالبانو د یو تن غیر قانوني وسلوال په مرسته په چایاب ولسوالۍ برید کړی.
طالبان په مرکز ولسوالی استواب حمله کردن که در نتیجه مقاومت افراد خیزش مردمی
طالبانو د چایاب پر ولسوالی برید وکړ. د ولسی پاڅون کوونکو لخوا یې حمله په شا وتنبول شوه، خو ولسوالۍ ته یې اور اچولی. اوس ولسوالی له دولت سره ده، خو عام خلک له سیمې وتلي دي. په قندوز کې که څه هم خلک سولې ته هیله مند دي، خو د موسساتو او دولتي ادارو مامورینو د ښار له څنډو خپل کورونه د ښار منځتاره وړي دي. دوی وایي چې ښار کې د چاودنو ویره کمه شوې، خو له تیر څه وخت را په دې خوا د ښار په څنډو او کوڅو کې خلک ترور کیږي چې ویره یې خوره کړې ده.
هغه خلک چې په دولتي دفاتر یا ځینې په موسساتو کې وظیفه لري او په هغه کې مصروف دي، د ښار یو څه محدوده ساحه چې هلته امنیتي ځواکونه دي او هغه هلته امنیت یو څه تامین دي، هلته دوی ډاډه جون کولی شي، خو سل فیصد ډاډه جون هلته نه شي کولی، ځکه چې د ښار اکثر د ساحل چې هلته طالبان که د ورځې د خوانه د شپې د خوانه په اسانه تګ راتګ کولی شي. هغه خلک چې دولتي وظیفې لري او کورونه د ښار ساحې نه بره دي، نو اکثر خپل کورونه هغې ساحې نه راوړي، د ښار ساحې ته راغلي، رانږدې شوي دغه ساحو ته، او په ډاډه زړه سره هغې ساحې ته تګ راتګ نه شي کولی.
قندوز خلک وایي د ځینو موسساتو لخوا چې طالبانو ته په پروژو کې پیسې ورکوي، مامورین یې کلو ته هم تګ راتګ کولی شي. د قندوز خلک وایي لکله رئیس چې د سولې خبرې شروع شوي، د وسلوالو ډلو لخوا له تجارانو، دولتي مامورینو او د موسساتو له کارکوونکو څخه د نغدو پیسو غوښتنې هم زیاتې شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس هم راځو امریکا خواته. د امریکا جمهوری ریاست د دیموکرات نمایندانو راتلونکي مناظره په سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده لس دیموکرات کاندیدان د سپتمبر په 12مه نیټه په هیوستن او ټکساس کې په ټلویزیونی مناظره کې ګډون وکړي. د دې خبر نور حال په دې رپورت کې. د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن د خلکو دوه مختلفو رایو پر اساس د دیموکرات کاندیدانو په لست کې درېمې مناظرې ته وړ بلل شوی تر ټولو مخکښ کاندید دی.
موږ باید هیواد یو ځل بیا سره یو کړو. دا کافي نه ده چې یوازې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو، کوم چې په دې لار کې تر ټولو لوی خنډ دی، خو موږ باید هیواد متحد کړو. موږ باید خلک بیا سره راټول کړو.
د لومړي ځل لپاره بایدن به د خپل کلیدي سیال د مساچو سناتور الیزابت وارن سره به په یو سټیج کې د مناظرې لپاره مخامخ شي. وارن په امریکا کې د پراخ بدلون راوستلو ژمنې سره په ټاکنو کې برخه اخیسته ده.
موږ نه غواړو چې دا مسله د یو قانون او مقرراتو په شکل دلته او هلته سره سم کړو. د اصلاح لپاره یوازینۍ لاره د لوی جوړښت بدلون دی. آیا تاسو د یو بدلون لپاره تیار یئ؟
همداشان په دې مناظره کې به د ویرمند ایالت سناتور برنی ساندرز هم ګډون ولري، څوک چې د بایدن وروسته دوهم کس دی چې د سناتور الیزابت وارن سره سیالي کوي.
موږ د ایتوپیا په اړه خبرې نه کوو، موږ په ساده ډول د داسې یو ملت په اړه خبرې کوو چې خلک پکې په وقار او امنیت سره ژوند کوي، او دا هغه څه دي چې موږ به یې په ګډه ترسره کوو.
د سپتمبر د مناظرې لپاره نور وړ دیموکرات نوماندان د کالیفورنیا سناتوره کاملا هارس، سویلی باند، انډیانا خاروال پیت پیتکیک، د نیو جرسی سناتور کوری بوکر، په کانګرس کې د ټکساس پخوانی استازی پیټو اورورک، د منیسوتا سناتور ایمی کلوبچار، د کور جوړونې وزارت پخوانی وزیر جولین کاسترو او انډریو یانګ شامل دي. د دغه مناظرې په هکله کارپو سوسن پیچ وایي:
With a big field like this, it's hard to
بداسي یو لوی ډګر کې د خلکو لپاره سخت ده چې نوماندان تفکیک کړي او دوی درک کړي، او حتی ممکن دا فکر هم وشي چې دوی به د دوی ملاتړ کوي او کنه. که دغه نوماندان ونه شي کولای چې د مناظرې په دې پړاو کې پر مخ لاړ شي، نو دا به ډیره سخت شي.
د نیویارک سناتور کریستین ګلبرنت د هغه نوماندانو څخه و چې د دې سیالیو وړ ونه بلل شو او هغه ژر تر ژره پریکړه وکړه چې خپل کمپاین پای ته ورسوي.
دا مهمه ده چې پوه شئ چې دا ستاسو لپاره مناسب وخت نه دی او پوه شئ چې تاسو څنګه خپل ټولنې او هیواد ته غوره خدمت کولای شئ.
په مناظره کې د مخ په زیاتېدو سخت معیارونو په هکله شنونکی ډارل بیست وایي
that field is going to start to shrink تر فبروري میاشتې پورې چې آیووا ته نږدې کیږو دا ډګر به نور هم فشرده شي. ممکن څو نوماندان به پاتې وي چې جدي ونیول شي.
دغه کسانو په منځ کې چې د راتلونکي مناظرې لپاره وارد نه دي بلل شوي د موناټا والي سیټو بلک، د کانګرس غړی تولسی ګبارد او د چاپیریال ساتنې فعال او میلیاردر تام سټر شامل دي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. په کابل کې د لیلام په نوم یو اپلیکیشن جوړ شوی چې پلورونکي له پیرودونکو سره نښلوي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې اپلیکیشن یې په لږه موده کې زیات شمیر کاروونکي پیدا کړي دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به ډیره وده وکړي. په دې اړه رحیم ګل ساروان راپور را لېږلی دی.
لیلام اپلیکیشن دا یو اپلیکیشن دی چې پلورونکي بیل کومه واسطې له پیرودونکو سره نښلوي. د دې اپلیکیشن لاري پلورونکي خپل اجناس اعلان ته ورکوي او پیرودونکي د لیلام شوی جنس په انلاین ډول پیری.
ویژگی‌های از این اپلیکیشن میتونم بگم ایست که اولا که این اپلیکیشن یک اپلیکیشن سرتاسری است، در تمام افغانستان کاربرد داره. بعد از اینکه این اپلیکیشن از طریق گوگل پلی نصب میکنه در گوشی خود، میتونه در قدم اول شهر خود انتخاب بکنه. او کسی که از کابل است میتونه کابل انتخاب کنه، از مزار هرات، هرات قندهار، قندهار، هر کسی که از هر شهری هست میتونه شهر مورد نظر خود انتخاب کنه و بعد از اینکه شهر انتخاب میکنه همو اعلانات همو شهر برش میاد.
که څه هم د اپلیکیشن په ټولو ولایتونو کې به فعال شي، خو دمګړی په کابل، مزار شریف او هرات کې فعال دی. عواملن د دې اپلیکیشن لاري پلورونکو او پیرودونکو سره وصل شوی دی.
دستبندی‌هایی که در لیلام در نظر گرفته شده، هر وسیله که مربوط به همو دستبندی است در قدم اول همو دستبندی را انتخاب میکنه، باز بقیه همو فرمی را که به حساب از طریق همو اپلیکیشن لیلام برویش باز میشه همو فرم پر میکنه، قیمت و مشخصات و هر چی که این فرم مثلا دقیق تر پر کنه به همو اندازه مشتری بهتر و دقیق تر برش پیدا میشه.
در لیلام اپلیکیشن درې اونۍ مخکې فعال شوی دی. تر اوسه د اپلیکیشن د 15,000 کسانو لوري کاریږي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې دا اپلیکیشن به نور هم پسې پراخ کړي. رحیم ګل ساروان، کابل.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. د تخار د چابل وسوالۍ د سقوط په اړه زیاده او نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. د تخار سیمې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر درې ولسوالیو ډله ییز بریدونه کړي وو. ترکیه روان کال 1,003 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پولند کې د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایي کلیزې په مراسمو کې ګډون نه کوي. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د فلوریدا سواحلو ته د دوریان په نامه طوفان د رسیدو ته د چمتووالي په هدف کړې ده. د کشمیر د کشالې پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په ادامې دا ځل عمران خان خپل هندي سیال نرندرا مودي ته د فاشست خطاب کړی دی. د هانګ کانګ دیموکراسي پلوي فعال جاشوا وونګ نن له څو ساعته قید وروسته په ضمانت آزاد شو. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو نیول شوې لیږدونکې بیړۍ د ترکیې په طرف روانه ده. هغه وویل چې دغه بیړۍ د ترکیې پر ځای د لبنان خواته حرکت کړی دی. د وینزویلا لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ایلیوت ابرامز وایي چې امریکا په وینزویلا کې تغییر ته چمتو ده او د آزادو ټاکنو او دیموکراسۍ په طرف د تللو لپاره له واک څخه د نیکولاس مادورو لرې کیدل مهم هدف دی. او یو ایرانی راکټ چې فضا ته یو مخابراتي سټلایټ لیږدوه د پنجشنبې په ورځ د توغول کېدو پر مهال چاودېدلی دی. د امام خمیني له فضایي مرکز څخه د امریکا د سپوږمکیو په تصویرو کې ښکاري چې راکټ د توغول کېدو له ځای څخه لوګی راپورته کیږي. و چارواکي دوی سره وویل چې پیښې د تخنیکي مشکل له امله رامنځته شوې ده.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنې خبرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه هم لري. تر بیا مو په پاک الله سپارم. وخت مو په خیر.